سلامونه ستړي مشه دا ازادي راډیو یو بل خبرونه ته خراغلی دا مجله ز فرشته صحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان پوستای راپور رد کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیمه اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان د خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دیخوا تر اوسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه وو کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو 4 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله دې هیواد ته ډېر کسان بېرته راستانه شوي چې یو شمیر یې په وروستیو 3 کلونو کې 3.2 میلیونو تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللي وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار ته اړ کړی دی. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خپرې کړې د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایو اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 4600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده د دې ګوند رسمی کاندیدا غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلي دي چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 100 استازیو رای ورکړې ده. نوموړی بعد امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوری غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړی بعد نن سه‌شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمیر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او ورس پر 2 کسانو کار کوي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هانیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوی راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري ساز مانګنی. اسماعیل هانیه د اسد میاشتې په 10مه په تهران کې په یو پوځي میلمستون کې ووژل شو. دا ښکاری چې د ایران د عدلی وزارت ویاند اشاره د نیویارک ټایمز هغه راپور ته و چې د اسد په 10مه یې د 2 ایرانی سرچینو په حواله ویلی وو د تهران له پوځي میلمستون چیرته چې اسماعیل هانیه وژل شوی وو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر 40 ډیر کسان نیول شوی دي. تاجکستان د کار وزیر ګلنار حسن زاده د 3 شنبه په ورځ د 8 شپږم وویل چې روسیه په 3 شپږ میاشتو کې د تاجکستان 10000 اتباع خپل خاورې ایستلې دي. اغلی حسن زاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وي. تاجکستاني چارواکو 3 میاشت ویلي وو چې د 3 شپږ میاشتو شاوخوا 3400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له وایي ټکرونو تاجکستان ته ستانه کړل شوې دي. روسیه د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور 2 تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې وروسته تاجکستاني کارګر کډوال په روسیه کې دننه او د دغه هیواد ته د تګ راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوې دي. تاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي. نن د محصلینو له مشرانو سره خبري وکړي. د محصلینو له خوا د پایل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږوی کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسته په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوی انتخاباتو کې په درغلي تورنه شوې و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو تر وتلی وو. قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې به راسره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې د کمښت له امله په شپږ لک افغان مېرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. دا به هم واوري چې د ایران ختیځ آذربایجان یو شمیر سارانوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه.
موږ چې چیرته کور واخلو، موږ نه پیشه کېد باندې راخلي او نور چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه او سخت موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې دي دوی.
پرونه به د افغانستان او نړۍ په نورو راپورونو وغځوو. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خره غلی خبرونه ته د خبرونه لومړی راپور دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د بودیجې د کمښت له امله به شپږ لک افغان مېرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. د ډبلیو ایف پی په خبره دوی په 2024 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې کوچني ماشومان لري د دغو مرستو تو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نور حال یې لابه د سپوږمۍ اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه د اگست په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته شپږ لکه افغان مېرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نه کړي. یاد سازمان زیاته کړي چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له یو کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د ډبلیو ایف پی لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي رادیو ته وویل:
زه یو ښځه یم چې په کور کې یم، د کور مېرمن یم. د هغو خوړو تر څنګ چې په کور کې خپل ماشومانو ته ورکوم، دا قوي خواړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګېږي، اغېزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پرې سي دوه برابره سي، ډېر خوشحالېږو.
د ننګرهار اوسېدونکي او د درېو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیې د نشتوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي، او د وچې شیدو ماشوم ده، هغه ته شیدې اخیستل نه سم، دونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. زاړې وږی سخته یې، نشته روپۍ مې نشته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ډبلیو ایف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي، او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام د ادارې ویاند ضیاءالدین صافی هم خپل نظر په دې اړه را سره شریک کړی دی. تاسو یې واورئ.
دغه امیندواری او شیدی ورکون کې مورګانې او ماشومان دغه مغزی خور تر لاس نه کړی دی به ډیره سختې خورځکه سره مخامخ شي او کول شي نور هم د دې د دې په ژوند بل برخو کې د غوی په صحت باندې اغیز ولري. د روان کال تر دې دمه د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خورځکه د مخنیوي او درملنې لپاره یو اشاره شپږ میلیون څخه ډیر امیندوارو او شیدی ورکونکو میندو ته د ځانګړي مغزي خوړو مرسته کړې ده، خو په دې اوړي کې د بودیجې د کمښت له امله شپږ سوه زره ښځې به مغزي خوړه ترلاسه نه کړي. مګر موږ په عاجل ډول د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره زموږ برنامو د ساتلو لپاره شپږ سوه میلیون ډالر ته اړتیا لرو.
په کابل کې مو د یو شمیر ښځو او کوچنیانو ستونزې واورېدلې چې د خوړو د نړیوال پروګرام د کمښت د بودیجې د کمښت له امله غږېدلې وو. او اوس هم ورزو یو بل راپور ته چې دا راپور هم د ماشومانو یا سیف د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن دی چې دوی هم وایي د ماشومانو د ساتنې اداره ده چې دوی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 38,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله له خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو زخ پور شوی راپور کې خپل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې د طبي پیښو ځپلې یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په شپږمه یې خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 38,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغه ادارې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورښتونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالي رامنځته سوې ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو شپېتو کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانګالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل سوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي وو. له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي سواب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ورلاند کوټې خرابې کړې بیا ځینې خلکو تقریبا نصابي تکلیف غوندې پیدا شوې ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناستو دیوال چې را غورځېدلی نو بس ډېر قوي درزې کړې. ماشومان همدغه دي چې اوس یېرېدلي دي. زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا نه څه وګړه چې په 200 یا 300 کور یوه څه ایستل شوې وه هغه هم زموږ نه ډېره وړاندې ده. هغه 100% پاکې اوبه نه دي. زما خبره تقریبا نه څه وګړه چې اته مې بچې دي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی عزت الله چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ یې د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
او د کور سرپناه فعلا نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې سږ کال سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسېدونکی وایي
یعنی مې داسې بې پولي بې پیسې همدل تا په بد وضعیت به پیسو وگی تگی دی خیمه و ترپالونو لانده پراتیو همدل تا دیگر میل لاسه وزبزیدو هم موک او هم ما شمان مو پاکیو بنالرو دل تا اوتان کردهی چه پجره یوی لگو برا کهوی چه نوی او به هم نرا کهوی
دا پا داسی حال که دا چه دا سیف دا چلدرن در راپور پر بنسج افغانستان دا اقلیم دا بدلون دا غیز و لعمل شپگم تیر سیانگال هیواد دای چه پتوکوی لدی عمل در منست سوی کرکج سیانونو دا درستیدن توان نلری دی داری پا خپل راپور که دا ملگرو ملتونو پا حوالا ویلی چه افغانستان که پا هرو بو افغانانو که یاویه وقت محالا بزای کیگی چه پا جنوبی آسیا که تر طول الوار او پا نرهی که دویم الوار شمیر دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
بیا هم د کډوالو په موضوع غږیږو. د ایران د ختیځ آذربایجان یو شمیر سرنوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه. ځینو ایرانی رسنیو د دغه ولایت د سرنوالۍ د مرستیال احمد مقوری په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې له جواز له درلودلو سره سره په دغه ولایت کې نشي اوسېدلی. په همدې حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي په ځینو مواردو کې د کار له نشتوالي له ستونزو او حتی ګواښونو سره دوی مخامخ دي. نور حال عابده سپوږمۍ راکوي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منع شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشارې سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نه سو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدېږي. اصل رقم هو بهانې کېږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کېږي، هغه ډیپورت کېږي، هغه له ډېر سخت شرایطو څخه له ایران څخه ایستل کېږي.
یو بل
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته. نړۍ ته هم سر ورکار کوو. د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شوه. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصولونو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هیواد وتښتیده. ټاکل شوی د بنگلاديش د پوز لوی درستیز چې اوس د دې هیواد چارې سنبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. پاتحال نوریاس نوری راکوي.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچې د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړې. د محصلینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواده وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنګلاديش لوی درستیز جنرال وقر الزمان د دوشنبې د ورځې ناوخته د تلویزیون له لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړې او پوز به موقت حکومت جوړوي. د محصلینو مشرانو د بنګلاديش د پوز له لوی درستیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې 40 کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکي کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډله رهبری کوي وویل چې دوی پر ښاغلي یونس باور لري. که څنګه خپل ښاغلي یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. په عین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصلینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویاند وویل چې ولسمشر سمدستی د یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون دوشنبې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکه کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوز د لوی درستیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصلینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لرې کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او واک څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبې د هیواد د پوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالده ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالده ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندان شوی، روغتیایي وضعیت یې ناسم بلل شوی دی. همدارنګه د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوي په سلګونو میندې نن سه شنبې په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټولې شوې وې تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د پمپونو او رستورانتونو مالیات تقریبا نیمایي ترخ کړل شي. عبدالسلام حنفي دا موضوع نن په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند جلسې کې یاد کړه. خو په هیواد کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د پمپونو څښتنان وای د اوای تو کمیدو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري. پاتې حالیا به د سپوږمۍ راکړي.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچه د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وای چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خبر داغه چې دا مالیه اوسه په بندرونو کې غسل کېدل نو بیخي به دا تجاران د جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته هم مشکل نه وي. نو دا به یو خبر وی چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي په بندر کې دغه تجاران نه اوس دا دغه غسل کېدل د کوم مالیه ټیکس چې دی. نو
په بامیان او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم جنې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دي نور هم کم کړي. که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي. د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی خلک کم رستورانت ته راځي. موږ له ستونزو سره مخ یو. 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا 2 کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده. اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی.
د دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیه ترې اخیستل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د سیشن به په ورځ په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه. پخوا 0.6% وه اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټولټال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوي غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه. خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2,000,000 افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل. خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمېر کسبګرو او مسلکي کسانو په ظلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوښتي تاسو کولی شئ دا راپورونه او ورسره نو ټول راپورونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com هلته سرور کار کوي او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته لوستلی شئ او کولی شئ چې ویډیوګانې زمونږ په سوشل میډیا کې فیسبوک انستګرام او یوټیوب ته ورشي او هلته زمونږه ویډیوګانې هم وګورئ. ورسته تاسو ته د تاندې څنګه خبرونه لرو خو دا غې د مخ کې خبرونه واوري. طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت نړیوال سازمان وروستی راپور رد کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیم اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستی راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دی خوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نو کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو 4 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستنه شوي دي. تاکل شوی دا چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې خسته وي. نن د محصولینو له مشرانو سره خبري وکړي. د محصولینو له خوا د پیل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږو یکلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونه کسان واټونو ته راوتلي وو. د تاجکستان د کار وزیر ګلنارا حسنزاده د سه‌شنبه په ورځ وویل چې روسیې په تیرو شپږو میاشتو کې د تاجکستان 10,000 اتباله خپل خاورې ایستلې دي. اغلی حسنزاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وې. تاجکستاني چارواکو تیره میاشت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3,400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له هوایي ډګرونو تاجکستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته وویل د هنیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې وې، د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایې اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 3,600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده، د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغې رایې ګیري کې د ټولو ګډونوالو والو شمیر نه دی اعلان کړی، خو ویلی دی چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 2 استازیو رای ورکړی ده. او د روسیې د باشقرتستان په ستیرلی ماک سیمه کې د وسلو د تولید په یو فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې 3 تنه ووژل شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په وانکارت فابریکه کې هغه مهال وشه چې د دې فابریکې 3 کارکوونکو غوښتل یو نلیکه خلاصه کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په 3 ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر جنو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری ق قدر منردن کو سره د دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. دې مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابره کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشیپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشیپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خو دا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې دو سکالرشیپ پولر یو کنا خپل زده کړو کې نو د سره د کال شخ خپل هیل ارمان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جوړ شي او نور هم کال شي چې یو کلاس سره ورزکه هیله امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم ډیره ده. صدا هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کېدل هم غوړي یو ښه اقدام دي. خپل هم داس ډیره لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زی ته ورسیږي، مګر دا چې ماته زمينه نه ده برابر زمش مکول د تز دکړو کوم خپل هیلو تورسې کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چ مالې دلې دي. زمش مکول د سکالرشپ په هم کول زما د خوبونو امیدونه د هیلو پر کېدل یو وسیله جوړ شي. دا کدل ته زمينه برابر نه ده، دلته مونږ پرې دي مونږ د پرې دي چې مونږ دی بل لار نه خپل هیلو تورسې ګر چې مونږ د هیلو دمړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ماده پاره یاد ټول افغان جن د پاره ډیر درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري دي افغان ځوانانو لپاره حقوق ته باید تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړئ چې طالبان ونې سکرای مانی وګرځي.
خو نفرانو څخه خو لومړی یو خاصه مننه کوم چې دومره زمونږ غم ورسره دی، دومره زمونږ فکر ورسره دی او غواړي چې مونږ زده کړو. کوم خپل حکومت زمونږ لپاره نه دی دردمن، مګر دوه دونه احساس لري او مونږ ته داسې یو زمینه برابره چې مونږ زده کړو. نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا مونږ ته اجازه راکړي مونږ لاړ شو، چې مونږ یو محرم مونږ سره ومني، کاغذ مونږ ورور وي، زمونږ پلار وي، زمونږ داسې یو بل شخص چې مونږ سره محرم وي او داسې یو زمینه برابره که مونږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تک کنه دلته مخنیوی کېږي او مونږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو. نو هغو نه به ډېره زیاته مننه ده ووایم که دغه زمینه کې مونږ سره یو محرم واوسي دا به ډېره ښه.
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډېره د ویاړ ځای ده چې داسې اشخاص شته د زمونږ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره دا زمونږ مشران یا زمونږ حکومت سره وغږېږي یا چې مونږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو سل په سلو زمونږ په زیان ده. لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري، یعنی د پخوا په پرتله که مونږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفت هم کړی ور یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد مونږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چېره زمینه هره لار زمونږ پر مخ باندې بنده یې مونږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به مونږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې مونږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لار زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زمونږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره مونږ ته جوړه کړي چې مونږ د دې ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره ته جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لرئ؟ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړئ څه پلان لري، خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کومې هیلې لرل چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچي به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو. هغه ټول زموږ هیلې خیالات د پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونه یا مدارس چې خلاص دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول، هغه هم ډېر زیات ناهیلي هیلیم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو. خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بېخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي، نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسي.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځي محصل دی، وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای:
الحمدلله، اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لارې چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو، ما ورته ثبتنامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې ثبتنام وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی. اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه م د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه، یعنی هرې میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه. زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی. بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه و ته ماسې چندان شرایط نه دي برابر. داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خورې ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقمي کله بل رقم ته صحیح نه دغه کېږي. چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دو سمستر زلاړم، خو چونال ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زما نه شو کولی چې هغه فیسم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثره دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او ولنټیرم تلم، ورسره مې څنګه دوه ځای وظیفم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې کار کاو په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د ګرافیک ډیزاینر کار کاو. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا ورا چې موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ موخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړی دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغوی محدودیتونه لري، پانتون پر هغوی بیا غ دوه کلن طبي انسټیټیوټونو کې دولت لخوا اجازه لري. هغوی همغه برخې ته معرفي کوو. ځوانان کمپیوټر ساینس، اقتصاد، انجینري او ژورنالیزم پوهنځیو کې هغوی معرفي کوو. د بیا خپل یو پروسه لري، اوس د سپتنم پروسه جریان لري. بیا به سپتنم پروسه تړل کېږي، هغې وروسته به دوی نه یو ازموینه اخیستل کېږي. ازموینو کې به بیا ټاپ 300 کسان موږ دغو خصوصي پوهنتونونو ته، انسټیټیوټونو ته معرفي کوو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پوهنتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خویندورون ته چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغوی نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل وس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړې زده کړې وکړي. ولې لوړې زده کړې؟ دوی هیلي د دغه لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوي دي. کنه ځینې ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې هغوی ښې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلې تر خاورو لاندې کړي، تر څو دوی لوړې زده کړو کې. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول. دین مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده. الحمدلله ډېره کامیابه وه. اوس هلکان په اووم سمسترونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډېر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي، افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه، په دې مخه دا کار کړی ده؟ او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم، همدغه هدف ده. اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې، همغه د هیواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته، افغان ځوانانو ته اصلي موخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري، فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي، ولې نسي کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ. په موږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره مقرردادونه کړي، یعنې د افغانستان په سطح مخصوص، مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی، رڼا پوهنتون ده، مثلا مشهور ښه، یعنی هغه د اعتبار شهرت هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکوو، فیسونه به موږ هر سمسټر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپل شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپله بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا از موږ هغه دی دا ډول ځوانان سپورټ کی. یو د کم برخه مرسته دغه ډول افغانان موږ سره کی. ولې له دې ورهخوا موږ په بهر هیوادونو کې غلرو، همدغه سې کوم خیریه بنسټونه دي، خیریه انجوګانې دي، هغوی سره به موږ ډیل کوو، هغوی سره قراردادونه کوو، هغوی ته مثلا موږ پروپوزل ورکړی چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت ده، اړتیا ده، او مثلا دومره ښه تغییر راوړلی سي ټولنه کې. دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دی بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي و درې نیم کاله وړاندې، هغوی اوس ماشاءالله قمر کې دنده ترسره کوي، یو ښه اندازه معاش اخلي، خپل ستونزې د کور ستونزې ټول ورسره حل دي. نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړی، الحمدلله د هغوی لخوا هم تایید شوی ده. نو ډېری برخه ځوانان هغوی سپانسر کوي، ځینې برخه به موږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډېره وغځو، یعنی شاید را روان سمسټر کې هم 300 نور اعلان کړو، 500 نور اعلان کړو، ممکن مثلا دا تعداد تر 0 دینه واوړي. یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو. که څه هم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي، هغوی کتابونه، قرطاسیه، لباس، د مکتبونو فیسونه، ټول مسایل موږ ورکوو، هغه پروسه هم جریان لري. دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه ته داستو.
زه بخښنه غواړم دا پوښتنه کوم، مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي چې افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي، یا میرمنو سره، یا ماشومانو سره، دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته. کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری، خپل خپلوان راوړاندې کوي. په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ؟ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله، تاسو کومو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي، بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي، موږ د ټول تمیلونو کو زنګونو هدی برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه کو په مغ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا سپانتوم د څوک راځي هغه بنو له مکتب فارغي به ورځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې هغه سره موږ دا معلوموسو چې په واقعي معنی د غزوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده د کولای شي چې پر اختیار د په ژوند کې بدلون راسي مثلا دا پر اختیار مستحق دی کنه دی لدی مخ کې باید دونه وکم چې موږ دې هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک تر لاره چې ځوانان سبتنام ونوم لیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دی څوک نه دی څوک باید انتخاب شي شارټ لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي ان شاء الله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یوه تېره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډیر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډیر واضح دي.
بله که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محرومې دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډیر امتیاز قائل د نجونو ته؟
دا ډیر مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه ورسي څومره حق وسغه د دوی اساسي حق دی پختنې اصلا ځای نه پیدا کیږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابر سي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو همدې خویندو لپاره به ورکوو په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ ده قابلګي ده پروتز دندان دی استوماتولوژي چې ورته وای لابراتوار برخه ده طبي ټکنالوژي دغه ټولې برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلي او ان شاء الله خويندې به ان شاء الله دې برخه کې هغه ونډه پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي ایمیلونه کوي مسیجونه کوي زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکې نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي هغوی ترې استفاده وکړي
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو وایئ چې تاسو ویلې چې دوه درې سوه کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي
دا ډېره ښه پوښتنه ده د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم ځکه زه خپل یو ځوان یم یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخکې ژوند کې لرم نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو یا نجونو نوملیکنه کړې له همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري دا شاید ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه وي رسېدلی زموږ هدف له ستاسو سره د بحث او مرکې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنې ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي دا یو ډېر واضح بحث دی دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده په دې اکله کړنه واچوي همدا اوس که ځوانان دې موږ او تاسو خبري اوري دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي
ډېر ښه پښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک زموږ د چکل په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کې هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي. کلیک دور باندې وکي هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کې همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي څنګه اپلای وکړي ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی. انفوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی شئ. په هر ځای کې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.